په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوړې دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنه. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه ټولنه او سرداریزي او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د پښتون اجغورنې تحریک غړو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر ته دی سزا ورکړل شي. تیره شپه د بلوچستان د عوامي نیشنل ګوند غړی داود خان اسدزی د نامعلومو وسوالو په ډزو کې ژوبل شوی دی او نن به په فنلند کې د امریکا او روس ولسمشران له یو بل سره ویني. د خبرونو تفصیل. د پښتون اجغورنې تحریک غړو یو وار بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د وزیرستان د نقیب الله مسعود په وژنه تورن پخوانی پولیس افسر راو انوار دی ونیول شي او مدني فعال حیات پریغال دی خوشی کړل شي. دوی دا غوښتنې پرون ماښام د ډیر اسمر خان په حق نواز پارک کې په یو جلسه کې وکړې. د جلسې وروسته د تحریک مشر منظور پښتین پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل
دا نن جلسه سپیشل دی روان ور دی د نقیب دی د ادریس دی او د نهایت پرغال د دغه سره کوم ظلم وشو د دغه د یوسف کتب د دغه د انصاف ته پر دا جلسه جد او دا جلسه او ویس په دګی سره ز پخپل اعلان شه د بل جلسه هه اعلان کده او شریر برګه سره.
نقیب مسعود په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې د راو انوار په مشرۍ په یو مبینه مقابله کې له تحریک طالبان پاکستان سره د اړه لرلو په تور وجل شوی و چې وروسته د حکومتي تحقیقاتو له مخې هغه بې ګناه وګرځول شو. حیات پریغال سمو دوړان دی لا درک شوی دی او غورځنګ داوه کوي چې هغه امنیتي ادارو وشت کړی دی. خو پولیس چارواکي دی وروسته کې مشال ریډیو ته ویلي چې حیات پریغال پولیسو نه دی بوتللی. په پېښور کې پولیس چارواکي وایي د انتخاباتي مهم د امنیت لپاره یو ځانګړی اکشن پلان تیار کړی دی. د پېښور پولیسو مشر اس اس پی جاوید اقبال پرون ناوخته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس په هر ورځ له پوه سره په بیلابیلو سیمو کې سلور د لټون عملیات کوي او د دوو نه تر درو ساعتو لپاره به په مختلفو ځایونو کې په ناڅاپي توګه پولیس هم ودروي.
هوټل سرای وغیرہ چې څومره دي د خاریا چې کومه ده روزانه د ماخام 10 بجې نه وخله تر د شپې 12 بجې پورې د دې چیکینګ کیږي چې څومره مشکوک افراد پدې کې نه پاتې شي. کوم زموږ رور له دې ازي پاغه کې د کلو جماعتونه یا روډ سایډ هوټل یا مدرسې دا غې چیکینګ به هم په ډیلی بیسس باندې.
په پېښور کې د جولای پر لسمه د عوامي نیشنل ګوند پر انتخاباتي غونډې ځانمرګي برید شوی و چې پکې د دې ګوند یو مشر هارون بلور په ګډون ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي وو. په بلوچستان کې د عوامي نیشنل ګوند پر غړي داود خان اسدزی ډزې شوې دي چې پکې نوموړی زخمی شوی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي د کلا عبدالله په پیر علیزی سیمه کې تیره شپه د انتخاباتي مهم پر مهال پر پخوانی سینیټر داود خان اسدزی نه سرګند وسوالو ډزې وکړي چې پکې نوموړی په لاس ژوبل شوی دی. د جولای پر 14مه په مستون کې د بلوچستان عوامي ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه په حمله کې د دې ګوند امیدوار سراج جیسانی وژل شو. د نوموړي فاتحې لپاره د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک پرون کوټې ته د سفر پر وخت ویلي چې د انتخاباتو پر مهال امیدوارانو ته امنیت ورکول د حکومت لومړی ذمہواری ده. د سین صوبې په مټیاری ضلعه کې د واده یو ګاډی د ټریلر سره جنګېدلی چې پکې 18 تنه وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري میډیا نن ویلي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پېښه کې 14 تنه زخمیان شوي دي چې د حیدرآباد او حالا روغتونونو ته وړل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په کابل ښار کې یو ځانمرګي بریدګر تر حمله مخکې په ډزو وژل شوی دی. دا پیښه نن په شهر نو سیمه کې شوې ده. د مشال ریډیو د خبریال د ریپورت له مخې دغه بریدګر غوښتل د خلکو هغه ډله په نخښه کړي چې د مظاهرو په هدف په شهر نو سیمه کې سره ټول شوي وو. په پیښه کې عام خلکو ته نقصان نه دی رسیدلی. ویل کېږي شاوخوا سل تنه په دغه مظاهره کې حاضر وو چې د حکومت لخوا د یو سیمه ییز قومندان نظام الدین کساری د نیولو په غبرګون غږ پورته کړی وو. نن با د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره د لومړی دوه اړخیزه یوې ورځینې سرمشریزې په ترڅ کې ملاقات کوي. دواړه مشران به د فنلینډ په هلسنکی ښار کې په صدارتي محل کې وویني. په دې ځای کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هغه روسی سیال سرګی لاروف ترمنځ هم خبرې کیږي. ولسمشر ټرمپ بیګانه وخته فنلینډ ته ورسید. په دغه موقع په لسګونه پولیس تعینات کړل شوي وو. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د نن ورځې د ملاقات وړاندې ویلي دواړه مشران به د شام په حالاتو په ایران خبرې کوي، خو زیات اقرار د دغه ملاقات څخه اجنډا نه ده ټاکل شوی او دا به د دواړو مشرانو خوښوي چې دوی پر کومو مسلو خبرې کوي. روس هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د لیدلو سره به د روس او امریکا پر اړیکو کې خوالی راشي. ایرانی چارواکي وایي د ورځې 1200 ناقانونه افغان کډوال افغانستان ته لیږي. دا خبره د ایران یو رسمي خبري اجانس ایرنا پرون خبره کړې ده. ایرنا د تایبات خار د کډوالو د چارو د رئیس محمد اجمی په حواله لیکلي د هغه افغانان دي چې د اسنادو د نشتوالي له امله نیول کیږي او بیا د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته استول کیږي. د خبر له مخې په دوغارون بندر کې چې 80% افغانان ترې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي، خلکو ته د خدمتونو د رسولو پروسه دوه چنده چټکه شوې ده. د کډوالې نړیوالې ادارې IOM هم ویلي چې روان کال تر دې دمه 3,60,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږل شوي، چې ډېره برخه یې په جبري توګه له ایرانه استل شوي افغانان دي. او بل خبر دا چې د فرانس په پیرس او نورو ښارونو کې د فوټبال فائنل لوبې ګټلو لړکې خوشحالۍ لمانځل کیږي. فرانس او کرواتیا د 2013 کال د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه بیګا ماسخوتن په مسکو کې وکړه چې فرانس وګټله. فرانس څلور او کرواتیا دوه ګولونه وکړل. دا میچ د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د کرواتیا ولسمشر کولینتا کیتاروویچ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په شریکه په مسکو کې وکړو. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیه اخیستل کیږي او په 1.25 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپیه او په 1.75 روپیه. یو یورو په 1.75 روپیه او په 1.75 روپیه. یو درهم په 3.68 روپیه اخیستل کیږي او په 3.10 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 2.10 روپیه او په 2.10 روپیه. یو افغانۍ په 1.68 روپیه اخیستل کیږي او په 1.10 روپیه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 14 او یو کم 10 او په کوټه کې 15 او 20 وي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، اوریدونکو په روانه خبرونه کې وري. پختون ژغورنې غورځنګ پرون په ډیر اسماعیل خان کې درنه ولسی غونډه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پختین د پرونی او د دوی د راتلونکو غونډو له اهدافو څخه ځینې داسې بیانوي.
د روان ورد د نقیب د دریسته او د نهایت پرغال د دغه سره چې مزلن وشو د دغه د یوسف کتب د دغه د انصاف لپاره
د پېښور پولیس وایي په خار کې د نامنای پېښو د مخنیوي لپاره یو لړ نوي ځانګړي اقدامات په پام کې نیولي دي.
زمونږ به روزانه آرمی سره جوائنټ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشنز کیږي، خاص کر زمونږ سیټی ایریا کې دا هغه کارډن آف دی.
او په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد حکومتي پروګرام چارواکي هیله مند دي چې ډېر ژر به له هېواده د ګوزن یا پولیو ناروغۍ بشپړ خاتمه وشي.
جولای 2000 نه پس پاتا کې یو ماشوم هم ګوزن بیماری نه دا اخسته. دا پروګرام په ډېر کامیابۍ سره روان دی.
219 پروګرامونه ټولنه او سخدرزي او د سولې پر لور هم درورو. هیله ده لمګ سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع پختون ژغورنې غورځنګ پرون په ډیر اسماعیل خان کې جلسه وکړه چې پکې د نور غوښتنو ترڅنګ د خپل فعال حیات پریغل د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن د کراچۍ د پولیسو د یو پخوانی افسر راونوار په ضمانت د خوشی کولو عدالتي پریکړه وغندله. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره به د ولسي غونډو لړۍ ته دوام ورکړي. نوموړي اعلان وکړ چې بله جلسه به د راتلونکي اګست میاشت په لومړۍ اونۍ کې په سوابای کې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغې پرونۍ جلسې ته زموږ خبریال سیلاب مسعود هم ورغلی و. موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
دغه کومي ترانا په هغې درنې جلسې کښې اورېدا شي چې کومه پرون د اتوار په ورځ مازدیګر مال شپږ بجې د ډېره اسماعیل خان په حقنواز پارک کښې د پښتین ژغورنې غورځنګ له طرفه راغوښتې شوې وه. د دغې جلسې مقصد څه وه؟ د پښتین ژغورنې ستر مشر منظور پښتین وار وایي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه وخت نه جلسې جلوسې نه ریلي درنې شروع دي. دا ټول د پښتنې سره چې کوم زیاتی راوندی کوم د دغه د وینې کې خلق ورکتا ہے کہ مائنی نہ شاخ دی پہلا کہ کی میں دغه وسایل لوٹ کیږي د دغه د ایسوب د پورا د دغه مبارک شه درستیا ویل د پورا د دغه گیله ورکول د پر امیر د تل وخت نه جلسه شری دی اغل یابې شری دی امیر مطالبه منل شو یی نه دی. د نن جلسه سپیشل د روان ور دی د نقیب دی د ادریس ته او د نهایت پر غل د دغه سره کیم زلن وشو د دغه د ایسوب کتب د دغه د انصاف د پورا
سنا اجازه واحد شجنا وا چې په جلسه کې موجوده وا دغه خبرو ته غوښ
دا جلسه چې دا جواب دی ریاست ته هم او هغه عناصر ته هم چې هغه وی چې د پښتانه به ویریږي. دا جواب دی چې پښتون یېږي نه نور سونه چې زغم او هغه وکړه نور هغه نه برداشت کوي. هغه لاریون تم روزی به جلسه هم کوي به کانفرنس هم کوي هغه به د حق غوښتنه کوي. د ریاست کې د حق غوښتلو والا به همیشه د جیل شاته ای هغه به تشدد نشانه ای او چې څوک تشدد کوي هغه به آزاد تڼۍ په دې ریاست کې ګرځي. او دا غي مثال مونږ سره د راونور په شکل کې او د حیات پر غال په شکل کې
جلسه تر غلا یو تمشبین عبدالله مسعود د دغه جلسه په باریک شه خپل احساسات او جذبات په دارنګ بیانوي.
د ډی خان په دغه مشه دمر غټ پښتون اور جامه دي د خوشی مقام په دې باندې دی چې پښتون خلک دمر غټ غونډه کوي د خپل حقوق دې پورا او یو نوې تاریخ دی. د کوم وس لهر شری دی به سي ته یو پښتون زدا محسوس کوو چې وکی د پښتنې د زړه اواز دی او په چار دو چې پښتون دغه صدا خبره کنټینیو وسوتی.
د قطبی وزیرستان دغه جلسه تر رسیدل یو بل تمشبین ویایی
د مونو سید جان دا د مشکل اول دی هغه ور ور لیډرون دی هغه جلسه د زنه تل منظور جلسه د پهلا اور دی چې زړی خان ته روغ لاله د منظور سره اوکستا شرکت اب زکا چې پدا کې د مشر خیر دی.
یاد د وی چې په جلسه کې د پښتونخوا او بلوچستان د مختلفو شهرونو او سیمو نه په زرګونو پښتنو چې پکښ زیات شمیر د ځوانانو و ګډون وکړل. په جلسه کې موجود ټول پښتون نو په یو ژغ کلکه غوښتنه وکړله چې د نقیب مسعود قاتل راو انوار دې بیا گرفتار او اتمی انجام ته رسولو سره د سوشل میډیا اکټیویست حیات پر غل دې هزر کې را خوش کړای شي. د جلسې په ورستون کښې د غورځنګ مشر منظور پښتین د اتمې میاشتې په اولنۍ هفتې کښې په سوابۍ کښې د بلې جلسې کولو اعلان هم وکړل. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
په پیښور کې د عوامي نیشتلګوند د انتخاباتي امیدوار هارون بلور د تېرې اونۍ تر وژنې وروسته دغه ښار پولیس وایي د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي دي. په دې هکله زموږ همکار مجید بابر د پیښور د پولیسو له یوه افسر ایس ایس پی اپریشنز جاوید اقبال سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې د دوی د دغه نویو امنیتي ګامونو تفصیل غوښته ده.
دې لپاره مونږ یو سپیشل اکشن پلان تیار کړی دی. انشاءالله زمونږ به روزانه سلور آرمی سره جوائنټ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کېږي په ډیفرنٹ ایریاز کې. چې کوم زمونږ ایگزسٹنگ چیک پوسٹ دی تقریبا هغه 24 یو 18 چیک پوسٹ بای ٹو نائٹ به انشاءالله هغه شي. خاص کر زمونږ سیٹی ایریا کې ده هغه کارڈن آف سی اینٹریز وغیرہ بند شي. دین علاوه سنیپ چیکنگ ٹیم زمونږ اسپیشل جوړ کړی دی 13 پوائنٹس باندې ایٹ لیسٹ ڈیلی په ڈسٹرکٹ کې. 3-3 گھنٹو سنیپ چیکنگ پورٹل سرائے وغیرہ چې څومره دی را خاریا چې کومه ده روزانه د ماخام 10 بجې نه وخلا تر د شپې 12 بجې پورې به دې چیکنگ کیږي. کیسه مشکوک افراد پدې کې نه دی پاتې شوی. څه کوم زموږ رورل ایریا دی پاغه کې دا کلو جماعتونه یا روډ سایډ هوټل یا مدرسې دا غي چیکینګ هم په ډیلی بیسز باندې کی.
ها بل دا چیک پوسټونه دا به کم کم ځای کې وي.
دا به مینلی زموږ چې کوم د پېښور سیټي ایریا دا دوړ خار چې کوم دی د دې چې کوم انټری پوینټس دي یا اهم روډونه دي په دې باندې بزیات کړئ. سیټي ایریا موږ ټول ګارډن اف هول ورډو چې سم مشکوک افراد دلته د هیته کې لیدل شي.
تاسو د سنیپ چیکینګ یو ټرم یوز کو دا سنیپ چیکینګ ست وی او بل په دې چیک پوسټونو چې کوم خلک تیریږي هغه ته سپکار دي چې وي سره سوي چې د دې چیکینګ نه تیر شي.
سنیپ چیکینګ نه زموږ مطلب دا دی چې یو ډیډیکیټډ چیکینګ ټیم کم از کم 6-8 کسان وي په ځانا په دغه باندې یو مختلف پوینټ باندې اچانک وتریږي دوا درې غنټه التا چیکینګ سٹارټ کی بس یاغه پوینټ 3 دی الارټ شي په بل پوینټ باندې نو دې تمو سنیپ چیکینګ وایي چې عاملس کم پجې چې کوټونو راځي هغه نه یو ریکوست هم تاسو په ترمن نه داده چې چرته هم چیکینګ او سکیورټی کیږي نو انکنوینینس خامخ کیږي نو هغه د یو موږ سره تاون کوي بل موږ په دې چیکینګ باندې سپیشل فوکس وی په بغیر نمبر پلیټ موټر سایکل مت قسمت سره چې میجورټی وکوي کیږي بغیر نمبر پلیټ موټر سایکل باندې کیږي هغه خلاف ایکشن کیږي چې کوم ټینټډ ګلاسز دي د توري شیشې دي د کارډ والا هغه خلاف کیږي قانونونه غام بندي دي نه علاوه شناختی کارډ ضروری دی چار سړی سره خپل کارډ په جیب کې وي
بل دا سی رپورټونه دي چې په خبر کې او د اف سی د اهلکارو یا د آرمی د اهلکارو تعیناتي هم کیږي په دې کې څومره حقیقت
دا کومګ ډیماند کړي دي چې کوم الیکشن ډے په ورځ د پولینګ سټیشن باندې کوم تعیناتي کیږي نو هغه چون کې مونږ چې کوم پلان سره التا ڈپلائمنٹ کړي دي په غیله ها سره پېښور پولیس شارټیج دي زمونږ کسان نه پوره کیږي نو هغه یو ورځ د پره مونږ د اف سی دا کړي دي ډیمانډ کړي دي چې هغه زمونږ کمی پوره شي
دا سره پورتنه دي تاسو واک ثرو گیټس نو وی اغست دي دا سومره اغست دي او دا کم کم دی لګوي
نو وی خو نه دی راغلی خو مخکې نه مونږ ته چې سومره غټه جلسی کیږي پولیټیکل نو هغه په انټری پوینټ باندې په مونږ په کوشش کوو چې هر غټه جلسی چې کمی دي هغه په انټری پوینټ باندې وي
یو کوئک ریسپانس فورس خبره کیږي او د بی ڈی یو د سپیشل کمبیٹ یونٹ خبره کیږي دا غي بارے کې کلک ډیټیل وایي چې دا سدي
نارمل پولیس نه علاوه زموږ سټرایکینګ یونٹ دي چې ان کیس اف ایمرجنسی هغه الیټ او کمانډو په هغه باندې تعینات دي په مختلف پوینټونو کې دیتا موږ پوینټونه په خار کې ورکړي دي چې ویدن 3 ټو 5 منټس ان شاء الله موږ په خار کې چرته مو راسي دي شو او دا غا ټرین کمانډوز دي ټول هر څه اکوپمنټ وی سره اویلیبل دي بی ڈی یو موږ د بم ډیسپوزل یونٹ ته دا چې چرته سپم دا غوي چرته سره پولیټیکل ګیدرینګ کیږي نو ایڈوانس کې هغه ایریا موږ چیک کوو چې خدای نه خواسته چې دلته چا څه پلانټ کړی ونه دي
د پېښور پولیسو له افسر اس اس پی اپریشنز سره جاوید اقبال سره مو د مجید بابر مرکه اوریده
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستان بیلابل سیاسي ګوندونو وای د امنیت خرابوالي له وجې د راتلونکو عام انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راغلی دی په تیرونه کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د انتخاباتو د کاندیدانو پر غونډو شو بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته د تیر خالی په ورځ دغه هیواد ترهګرۍ د مخنیوي قومي ادارې نکټا د هیواد الیکشن کمیشن ته وویل انتخاباتو ته هیڅ خطر نه دی متوجه خو ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي موجوده امنیتي حالات د انتخاباتو پایلې اغیزمنولی شي فرخنده اسد رپورټ راکوي
د خیبر پختونخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وای د نامنۍ پیښې په ولس کې یره تره خوروي او دغه به د انتخاباتو په شفافیت اثر پرې باسي
الیکشن کې دا خو کنیکټر دی او کو سامرا دا انټیلیجنس ایجنسی دی دوی ته خو دا مخکې نه سوچ پکارو یا لا انفورسنګ ایجنسی چې په الیکشن دوران کې ودا چې واقعات پیښېږي پکار دا چې دې لپاره مخکې نه پیشبندي شوی او دا پترې واقعات او خاص کر دا کوټه والا واقعہ خو دې لوی واقعہ وشو نو پته سره خلکو کې مایوسی پیلاویږي
د نکټ لخوا الیکشن کمیشن ته دا یقین دهانی په داسې وخت ورکړل شوې ده چې د اتوار په ورځ په ټول هیواد کې د تیرو بمیو ځانمرګو حملو کې د وژل شو کسانو په اړه د سو ګرز هم اول مانزل شو د بونیر نه انتخاباتو ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابکوای په خیبر پختونخوا کې په یو شکل په بلوچستان کې په یو بل صورت کې او په پنجاب او سند کې په جدا جدا شکلونو کې د ځینې سیاسي ګوندونو په لار کې خندان اچول کیږي نو دا به بیا څنګه شفاف
دا اوس سوچوکا چی دا دھماکے کی گی او بیا پار رہ کی گی پدا سے ماحول کی آیا دا سنگ ممکن ہے چی شفاف انتخابات چی دی اگا بوشی زکا چی خلق ہوئی ری گی ووٹران چی دی یا سپورٹران چی دی پاتو دی اگا لائر خبر دا دیر جات خپل محدود کی سرگرمائے نو دا خو دیر دا سوچ خبر ہے
دا سوات انتخابات تولار دا تحریک انصاف گندغر سلیم رحمان وائی زنی قوتون اغواری چی انتخابات ونشی خودوی با دا سی قوتون لا شکست ورکوی
دا چی کم دی ندام دا دی زمان دا دی مخالف زمان چی دشمنان دی زمان دا ملک دشمنان دی یا کم چی زمان چی موریت خراب الگواری زمان چی کم دا الیکشن خراب الگواری دا ها خلق را سرگنشی دی او انشاءاللہ من برپور کوشش کو چی دول شکست ورکو پا هر شکل پا هر توگا
دا پیپلز گوند دا پیخور خزینگر نکت او رگزی وای نکتا پا خپل پا ولس کی یرا خوروی چی دا هم پا انتخاباتو اثر پری باسی
سم طریقے والے نہ کہیں لگے آگے اور اس بھی خلق ہوتا کیا لگا نہ خلقوں کے خوف و حراس پیدا کری لگے آگے کہ بھائی دعوی کی اور خلقوں کا تھریٹ سن گئی اور یہ طرف دعوی کی پول کے دن اگر آپ بالکل خیر خرید باندھے بچی گی وہ بھی بالکل سٹیٹمنٹ سر
دین اوڑان دین ایکٹا ویلی وو چی دشپک سیاسی گندونو مشرانو او زینو غړو ته په انتخاباتي کمپاین کې خطر شتا چې پکی عوامي نیشنل گند مرکزی مشر اسفند یار ولی خان امیر حیدر هوتی د جمعیت العلماء اسلام گند اکرم خان درانی د کامی وطن گند امشر آفتاب شیرپاو او د تحریک انصاف گند امشر عمران خان شامل دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک ویلی شفاف منصفانه او پرامن انتخابات یې د حکومت ولنه ترجیح ده او د دې مقصد لپاره به د ټولو امیدوارانو تحفظ یقیني کوي بل ورته د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون د بلوچستان مرکز کوټه ته د سفر پر وخت ویلی که د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نیشنل الیکشن پلان په سمه توګه عملي شوی وای نو ترهګر به په بریدونو کولو نه و توانېدلی د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف بیا هم پرون کوټه ته ولاړ او د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره یې غمرازي وکړه تفصیل په دې رپورت کې اوري
د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک ویلی دی چې د نگران حکومت لومړی مقصد په هیواد کې په امنیت سره په شفافه توګه راتلونکي انتخابات ترسره کول دي کوم چې به د رواني میاشت په 15مه نیټه کیږي نوموړي د خبره تیر ماښام د کوټې د دورې پر مهال وایي غونډې ته کړې ده او د انتخابي کمیشن و چارواکو ته امر کړی دی چې د دې مقصد لپاره د ټولو سیاسي جماعتو د مشرانو سره تماس ونیسي بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان هم په کوټه کې پخوانی علا وزیر نواب اسلام رئیسانی د ورور نوابزاده سراج رئیسانی پر وژنه فاتحه کړه او وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي کچیر د تیر حکومت لور پر نیشنل اکشن پلان عمل شوی وای نو نن به په ملک کې د ترکری پیشینه کې دي
آپ دیکھ لیں کہ کتنا عمل ہوا ہے جب ساری
عمران خان وائی چتا سو گوری چٹولو سیاسی جماعتو پا گڑا سارا نیشنل ایکشن پلان جوڑ کرے ہو خوب راغا باندی چمر عمل سوا دی اوز چکو مشکلات تی تدغا یولو حلات پر نیشنل ایکشن پلان باندی عمل نا کیدل دی عمران خان زیات کړه چې د پېښور او بنو وروسته د مستونګ په پیښو کې دغه قوت و لاس دی څوک په هواد کې انتخابات پر وخت نه کېدل غواړي د نوموړي په وینا چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نه هواز دولت سره یو موټی کېدل د وخت ضرورت دی بلکې د پولیسو او نورو امنیتي ادارو مضبوط کول هم ډیر مهم دی د وبښتنې په جواب کې عمران خان وویل چې د کرپشن او درغلي له امله هواد په اقتصادي توګه ډیر کمزوري شوی دی او د ډالر په مقابله کې روپی و یو سل 50 ته رسیدلې ده دغه ډول د مسلم لیگ نوم ډلې مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر میا شهبا شریف هم تیر ماښام د کوټ پر دوره راغلی او د جمعې په ورځ د مستونګ په ځانمرګي برید کې د نوابزاده سراج رسانی پر وژنه یې دغه د کورنۍ سره فاتحه وکړه وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې میا شهبا شریف وویل چې د مستونګ د پیښې د پلټنې لپاره په کار دی چې ټول وسایل وکارول شي
کیس واقع کې نه صرف
میا شهبا شریف وایي چې د مستونګ د پیښې نه هواز پلټنه وشي بلکې په دې کې د تورونو کسانو په ضد دي قانوني ګامونه پورته شي او کوم خلک چې په دې کې تورن دي هغه دې په سزا محکوم کړل شي په کار دی چې وفاقي او صوبایي حکومت د دې مقصد لپاره ټولې هلې ځلې وکړي دلته خبره ده یادونه ورته چې د جمعې په ورځ د مستونګ په درنګړ سیمه کې چې کوم ځانوژونکی برید شوی و په هغه کې د مړو شمېره و یو سل نه څلوېښت ته رسېدلې او دغه ډول د ټپیانو شمېره د یو سل اتیا څخه اوښتې ده
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې د جولای د 25 انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو او انتخاباتي امیدوارانو خپل هلې ځلې تیز کړې دي. په کورمه کې ځای خبريالان وایي ځینې سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د نورو قبیلو او مذهبي فرقو پر ضد د نفرت ویناوې کوي. د دوی په خبره دا د انتخاباتي قوانینو ښکاره سرغړونه ده. بلخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د دې کار د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي او هر هغه کاندید چې د کرکه خپرونکي ویناوې کوي پر ضد به قانوني کاروایی وشي. تفصیل په دې رپورت کې
ځای خبریال نبی جان اورگزی وای په سیمه کې ووټ د فرقې رنگ او نسل پر بنیاد غوښتل کېږي چې دا هلته د سیاسي بهیر لپاره یو لوی ګواښ دی. هغه زیاتوي چې ځینو سیاسي پارټیانو نمائندگان هم د خپل منشور پر ځای د ووټ غوښتنې لپاره له دغو خبرو کار اخلي.
کوم لیډرز د خپل مفاد لپاره لګیا دي سیاست کوي، هغه په خلکو کې دا قسمه خبرې خوروي چې دا د فرقې ولا دا د فرقې ولا دا د کوم نه ده او دا د کوم نه ده، دا ډېر زیاتې نقصانې دي.
د دې ترڅنګ په سیمه کې د ځینو امیدوارانو داسې تقریرونه او هلې ځلې مخې ته راغلي دي چې په معاشره کې ورنه د یو بل پر ضد کرکه پیدا کېدای شي. یو بل خبریال ریحان محمد وایي د نمایندګانو سیاسي هلې ځلې د نفرت او کرکې سبب ګرځېږي، باید مخنیوی دې وکړي شي.
سکا هم هېد کوي ووټ بینک سیوا کولی د پاره ځانمنه تقریرونه کوي، هغه په واجب دي د فساداتو هم خطر جوړېدل شي. الیکشن کمیشن هیڅ قسم ته په دې خبرو غمونه نه پورته کړی.
د ایجنسی الیکشن کمشنر نصر الله خان وایي دا د اولس مرضی ده چې ووټ چاته ورکوي او اقتدار کې راولي، خو هلته زیاتره خلک د مذهبي سختریزي د سوچ پر ضد دي. نصر الله خان زیاتوي د داسې سیاسي هلو ځلو مخه به نیسي چې کرکه ورنه خپرېږي.
د کار د پرمنګه مانیټرنګ افسران برتې کړي دي، یو ایجوکیشن افسر دی، یو پلاننګ افسر دی، غټ افسر دی، ډیپټي کمشنر سی خپل مانیټرنګ کوي.
په کورمه کې له 15 حلقې 38 او 45 25 امیدواران د مقابله لپاره مخې ته راغلي دي. په هغه حلقو کې تر 300 او 800 زیات کسان د ووټ اچولو حق لري او هغوی به د قومي اسمبلی 200 لپاره خپل نمائندګان ټاکي.
انتخابات
د مشال ریډیو ځانګړی بحث
هر ورځ د پیښور په وخت له 3 تر 5 پورې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي هیله مندي چې ډیر ژر بل هیواد د یاد رنز خاتمه وشي. دوی زیاتوي هغه سیمې چې پخوا به پکې د پام وړ شمېر ماشومانو ته ګوزن لګېدو، اوس هلته د دې رنز اثرات د نشت برابر دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د پولیو پروګرام له مشرانو د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي. په دې رپورت کې یو
پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد کارکونکي پولیو پروګرام مشران وایي چې 13 کلونو راهسې پخوانی قبایلي سیمو کې د ګوزن ناروغۍ یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. د قبایلي زیلو پولیو پروګرام ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر ندیم جان وایي 2014 کال کې چې پخوانی قبایلي سیمو کې پولیو یا ګوزن ناروغۍ یو کیس هم د وبا شکل اختیار کړی و، نن دغلته د یادې ناروغۍ یو کیس هم نشته.
2014 کې په ټول پاکستان کې ټول نزیات کیسونه په فاټا کې راغلي وو، یو سل او یو کم اتیا درې لکه ماشومان ایکسس ته وجه پاتې کېدل. اوس موږ سره یو ماشوم هم نه پاتې کیږي. جولای 2014 نه پس فاټا کې یو ماشوم هم ګوزن بیماری نه دا اخیستی. دا دلیل دی چې دا پروګرام په ډېر کامیابۍ سره روان دی.
د یونیسف لاړخه قبایلي زیلو هیلت افیسر ډاکټر کایوم وایي چې 1978 کال کې چې پولیو پروګرام شروع کېدو نو د نړۍ 125 هیوادونو کې لکونه د ګوزن ناروغان ول، چې نن یوازې په 2 هیوادونو پاکستان او افغانستان کې پاتې شوی او دغلته هم د یادې ناروغي اخري سلګې پاتې شوی.
چې کله کمپین شروع شو نو د پولیو د کیسونو د تعداد په کمېدو شو، کیسونه ډېر زیات کم شوي دي. په پاکستان کې صرف اوس 3 کیس راغلي او په افغانستان کې 9 کیسونه دي. امید اوس داسې ده چې په دې یو کال نیم کې موږ به اریډیکیشن ته ډېر ضرور رسو.
سینیئر خبریال عبدالله جان وایي چې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد مهم کامیابولو او خلکو کې شعور بیدارولو کې د میډیا کردار ډیر مهم دی.
که میډیا د دې د پروګرام او د حکومت د مرسته وکړي نو ان شاء الله ډیر زر به دا بالکل به ختم شي پاکستان نه. عوامو کې یو آگاهی پیدا شي پولیو زموږ راتلونکو نسلونو چې دی هغه مزوره کوي.
د پولیو پروګرام مشران وایي 2013 کال کې په ټول پاکستان کې یوازې درې ماشومان د ګوزن ناروغي ښکار شوي او زر ممکنه ده چې پاکستان څخه د ګوزن ناروغي په بشپړه توګه خاتمه وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شي.
په پیښور کې هوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اورو.
د پښتون ژغورنې تحریک غړو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده د نکیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر ته د سزا ورکړل شي او لا درک شوی حیات پریغال دې زر تر زره خوشی کړل شي. دوی دا غوښتنې پرون ماښام د ډیر اسمر خان په حق نواز پارک کې په یو جلسه کې وکړې. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند پرغړي داود خان اڅکزی ډزې شوې دي چې پکې نوموړی زخمي شوی دی. د کیر عبدالله په پیرعلیزی سیمه کې تیره شپه د انتخاباتي مهم پر مهال پر پخواني سینیټر داود خان ناصرګند وسوالو ډزې وکړې چې پکې ژوبل شو. په پیښور کې پولیس چارواکي وایي د انتخاباتي مهم د امنیت لپاره یو ځانګړی اکشن پلان تیار کړی دی. د پیښور پولیسو مشر اس اس پی جاوید اقبال پر ناوخته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس په هر ورځ له پاو سره په ګډه په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیات کوي. د سیند صوبې په مچیاري ضلع کې د واده یو ګاډی د ټریلر سره جنګېدلې چې پکې 19 تنه وژل شوي دي. نن په کابل کې یو ځانمرګ بریدګر تر حملې مخکې په ډزو وژل شوی دی. دا پیښه نن سهار او شهر نو سیمه کې شوې ده. د مشال ریډیو د خبریال د ریپورت لمخې د غبرګر غوښتل د حکومت د خلکو هغه ډله په نخښه کړی چې د مظاهرو په هدف په شهر نو سیمه کې سره ټول شوي وو. په پیښه کې عام خلکو ته نقصان نه دی رسیدلی. نن به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وینې دواړه مشران به د فنلند په هلسنکی ښار کې په صدارتي محل کې ملاقات کوي. کرملین وایي دواړه مشران به د شام پر حالاتو او په ایران هم خبرې کوي او د فرانس په پیرس او نورو ښارونو کې د فوټبال فائنل لوبي ګټلو لړکې خوشاله لمانځل کیږي. فرانس او کرواتیا د 2013 کال د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه بیګا ماسکوتن په ماسکو کې وکړه چې فرانس وګټله. فرانس لور او کرواتیا دوه ګولونه وکړل.
د خبرونې په پاتې برخه کې موریدونکو ستاسو لپاره 2:19 پروګرامونه راوړي. ټولنه او سختدریزي او د سولې پر لور. اول درته ټولنه او سختدریزي خبرونه چې احمد شاه زمي جوړ کړی دا په تکراری توګه ورو.
ټولنه او سختدریزي دا مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سختدریزي ته مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان او سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ، تشدد او سختدریزي یا توندلاریتوب څپو نارامۍ او شخړو ته لار هواره کړې ده. په دا تیر څو کلونو کې د سختدریزي مفکورې د تشدد بڼه خپله کړې چې په پایله کې په زرګونه کسان په بیلابیلو نومونو وژل شوي دي. د مشال رادیو په نوې اونیز خپرونه ټولنه او سختدریزي کې د توندلاریتوب پر ریښو او لاملونو او پر ټولنه د دې پدیدې پر اغیز او حل لارو بحث شوی دی. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې د سختدریزي پر تعریف او ډولونو بحث شوی دی. سختدریزي یا توندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمیر ورڅخه اغیزمن شوی دی. ډېری پوهان د رواني ترهګرۍ او تشدد تر شا د همدې مفکورې اغیز ګڼي. خو دا چې سختدریزي یا توندلاریتوب څه ته وایي او د دې ټکي تشریح څنګه کېدای شي
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله یاز وای چی په زور پر نور خلکو خپل فکر تپلو ته سخت دریځ ویل کیږي.
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ دا را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه د خپل سوچ نه او د خپل رائے نه غیر اظهار نه یا د غیر سره د انفلات نه منی کوي نو دې ته عموماً دهشتگردی تندلاری توپ ترخگیری او تشدد پسندی یا تروریزم وایي.
په لندن کې میشت پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم د سخت دریزی ورته تعریف کوي او زیاتوي چې که مقابله ډله یا سړی د سخت دریزو مفکوره خپل نه کړي نو بیا د هغوی خلاف له تشدد کار اخیستل کیږي.
مختلف طریقو سے زور زبردستی سے جو ہے وہ باقی لوگوں پہ
سخت دریزه کسان د زور طاقت او بیلابیلو لارو خپل فکر په نورو تپی او بیا هغه ډله یا خلک چې د دوی له فکر یا مذهب څخه بیل وي هغوی په نخه کوي او په ټولنیزه توګه یې لمینځ وړي او د هغوی خلاف دا ډول خبرې کوي چې د هغوی پر ضد تشدد وکارول شي.
بلخو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په سخت دریزی کې که یو کس له چا سره اختلاف لري نو په ضد یې له تشدد څخه کار اخیستل جایز ګڼي.
هر هغه نظریې ته هر هغه آیډیا ته اکسټریمیزم مونږ ویلی شو چې کوم په دې باندې یقین لري چې زما د رائے سره یا زما د نظریې سره څوک اختلاف کوي نو هغه خلاف زه وایلنٹ اکشن اغشته شم پر تشدد عمل زداغی خلاف اختیارول شم. نو زما بخیر چې دا انصر په کومه نظریه کې شامل دی چې لکه زما سره اختلاف لرون کې خلکو خلاف ز طاقت استعمالول شم نو دا ټولې نظریات چې دي نو دا انتها پسند نظریات دي.
د ګڼو پوهانو په اند په سخت دریزی کې یو توندلاري داسې پریکړې کوي چې له عقل او منطق څخه لري وي. په دې عمل کې دلیل او د مقابل لوري خبرې ته احترام نه کیږي بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی او څېړونکی ډاکټر پرویز هودبای همدا خبره کوي.
کسی نظریه کو انتها تک پہنچایا جاتا ہے اور
کله چې یو نظریه خپل انتها ته ورسول شي او هیڅ شاوخوا ته ونه کتل شي او همغه روسته هدف وګڼل شي نو موږ ویلی شو چې یو کس د سخت دریزی په لور روان شوی دی. یو پوه کس پر عقل او منطق تکیه کوي خو هغه کس چې له ځان سره یې دا حتمی پریکړه کړې وي چې زه به له دې نظریې پرته بل هیڅ شي ته نه ګورم نو زه دا فکر کوم چې دا ډول کس توندلارې یخ سخت دریزه جوړ شوی دی.
سخت دریزی یو مفکوره ده چې د انسان په ذهن کې جوړیږي او بیا ورسته د هغه د رویې له لارې عملی بڼ خپلوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو پوه او ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل سخت دریزی یو انساني رویه یادوي چې د چاپیریال له لارې په خلکو کې پیدا کیږي او بیا یې پر روحیې اغیز کوي.
بنیادی طور باندې شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعات ہوتا دا اگر رد عمل سری دا رویے زمنگا نفسیات سرا ڈیر کا ترمن لری ددی پمنگ باندھی مختلف اثرات پوجا دا شدت پسندی پمنگ کے راضی ددی شدت پسندی تعلق آب و ہوا سروی موسم سروی ددی جغرافیائی اس موجودیا سروی ددی دٹول نزیات استا نظریات سروی دا د انسان په نفسیاتو باندې اثر انداز کیږي او د انسان هغه رد عمل جوړي او د سخت دریزی پاتې کیږي.
په پاکستان کې نه یوازې په دا ورستیو کې بلکې د اوږدې مودې راهیسې د تشدد او سخت دریزی ګڼې داسې پیښې وسوي چې لکه بلې ډېرې شنونکي په دې نظر دي چې هلته ټولنه سخت دریزه سوي ده. د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکی شاهد الیاس خان وایي چې په دې هیواد کې سخت دریزی تلوستې او نالوستې طبقه بیل بیل لیدلوري لري.
څومره پوهې چې د عام سړي خبره ده پاکستان کې نو په پاکستان کې د یو عام سړي د لپاره د اکسټریمیزم او شدت پسندي څه خاص معنی نه لري. تعلیم یافته چې کومه طبقه ده هغې لپاره یوه معنی لري. په عام خلکو کې خو تاسو ته پته ده چې سوسایټي معاشه چې کومه ده په دې کې د شدت پسندي ډېره زیاته پیلاو شوې ده او شدت پسندي کوم چې ته یو تعلیم یافته کس شدت پسندي وایي، هېڅ عام کس شدت پسندي نه وایي. او د تعلیم یافته کسان چې څوک ورته شدت پسندي وایي هغې ته دی د عام سړی داسې وایي چې دا د دین نه د اسلام نه ډېر لرې شوی دی.
د سختدریزي په اړه نن سبا بحثونه ډېر پراخ سوي دي او د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور کیږي او تګلارې جوړول کیږي. په ټولنه کې په عامه توګه زیاتره وخت داسې فکر کیږي چې سختدریزي د مذهب یا مذهبي لارې توندلاریتوب ته ویل کیږي، خو په اصل کې د دې نور ډولونه هم شته. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی پروفیسر او څېړونکی ډاکټر پرویز هود بای وای چې سختدریزي مذهبي هم کېدای شي او قومي هم، دا چې څنګه نوموړی زیاتوي
مذهبي انتہا پسندی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ
سخدریزی مذہبی ہم کی دیشی چیر چی او سڑے وائی چی واضح زما مذہب صحیح دے او نور ٹول غلط دی داغ پا فکر دا پا مذہب کی دا ٹول و پختون و زوابون موجود دی دا سخدریزی بل ڈول بیا قومی دے چیر چی او سڑے وائی چی واضح زما حیوات پر رختنی لا روان دے او نور ټول غلط دی. د حالاتو واقعاتو او ثبوتونو ته نه ګوري، نو هر هغه کس چې دا فکر کوي چې د هغه هیواد مذهب او فکر اټل دی او په دې کې د بدلون گنجائش نشته، نو زما په فکر دا کس سخت درځي ته رسیدلی دی.
بل خو څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې سخت درځي سیاسي هم کېدای شي. د نوموړي په خبره که سخت دریزي سیاسي وي یا که مذهبي، دواړه تشدد ته لار هواروي او له زور کار اخلي.
ایک شدت پسندی جو ہے وہ
دا سخت دریزه یو ډول سیاسي وی پکم کې چې یو سیاسي ډله د خپل فکر خلاف ډله پنخه کوي. په ټوله نړۍ کې دا ډول جګړې شوې دي. دا سخت دریزه بل ډول مذهبي دی، نو دا دوانه ډولونه په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو لامل ګرځي.
له مذهب څخه اخوا ته په سیاسي ډګر کې د سخت دریزي بحثونو د دې پدیدې ساحه نور هم پراخه کړې ده. څېړونکی آریش الله خان وایي چې سخت دریزي ته باید له سیاسي تناظر څخه وکتل سي، ځکه چې د دې اړه له سیاسي عمل سره ده.
دا مذهبي هم کېدای شي، غیر مذهبي هم کېدای شي. زیاتر لکه دا ټول نظریات چې کوم انتها پسند نظریات دي، دا په تیته موږ د سیاسي تناظر کې ګورو، ځکه چې دا سیاسي عمل سره تعلق لري. نو موږ به داسې وګڼو چې لکه څومره انتها پسند نظریات دي هغه څنګه سیاسي اړه لري.
بل خو د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریزي ډولونه څه بل شان بیانوي. د نوموړي په اند په سخت دریزي کې زور کارول دا مفکوره بلې خواته بیایي.
یو دا غوي چې سخت دریزي په بل کس باندې د طاقت د استعمال نه بغیر هغه باندې منلو کوشش کوي. دویم دا چې پکې د طاقت استعمال کیږي، کوم ځای کې د طاقت استعمال کیږي نو هغه تر حاضرې طرف ته ځي، هغه چې بیا هم تر حاضرې وایو. کوم ځای کې چې طاقت استعمال نه کیږي نو هغه لپاره دا موږ یو عمومي دا یو لفظ استعمالو چې دا اکسټریمیزم یا سخت دریزي ده. نو دا سدا دوارا موجود دی او دا دوارا یو بل سره معاونت کوي. لکه کوم یو انسان یا یو گروپ یا یو نظریه والا خلک چې دا سخت دریزه وي او دا بل نظریه ته غلطه وایي او خپل نظریه ته صحیح وایي او دا کوشش کوي چې زموږ د نظریه عمر نشي په هغه خلکو کې بیا د طاقت استعمال یا په هغه کې د وایلنس استعمال یا ترهګرۍ رجحانات زیات موندل کیږي په دغه خلکو کې. او دا نن سبا چې کوم مسلمانانو په دنیا کې یا په نورو قومونو کې دا د دې طرف ته رجحان ډېر سوا شوی دی. دې له وجې موږ دا وینو چې تر هغه دا واقعیات کیږي یا هغه ته ډېر په اسانه باندې نور خلک وي او هغه کې ګډون کوي او ګروپونه جوړېږي، ګوندونه جوړېږي. که څه ګوندونه ختم شي نو نوي ګوندونه جوړېږي.
سخت دریزي اوس نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په کچه یو ستونزه ګرځېدلې او د حکومتونو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی. خدا چې د دې په دې پیل له کومه ځایه او څنګه وسو او څه تاریخي شالید لري، دا هر څه به د ټولنې او سخت دریزي په راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. خوشاله یم.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه درته ورو د پروګرام زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د سعودي عرب په جده او مکه مکرمه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د نړۍ دوه دیرشو نورو هیوادونو دینی عالمانو د جولای په لسمه او یولسمه غونډه وکړه. دوی په افغانستان کې روانه جګړه فتنه وبلله او ویل چې هیڅ اسلامي جواز نه لري. دوی همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د دې غونډې پر اغیز خبرې کوو. زه بشیر گواکیم، هر کلی مکوم. د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د علماو نړیوال کانفرنس لومړی غونډه د سعودي په جده او دوهمه د مکې مکرمه په ښار کې وشوه. دې غونډو کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو 110 دینی عالمانو برخه درلوده. د اسلامي همکاري او سازمان او آی سی سرمنشي یوسف القتمین د یاد کانفرنس په لومړی ناسته کې ویل چې طالبان دې د افغانستان ولسمشر د سولې وړاندیز ومني. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم مشال ریډیو ته ویل چې دینی عالمانو پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي.
دا مکی حرم امام خبری وکړي، خبری کاملا بے سابقې وي. د افغانستان د جګړې په اړه دریز روخانه وو او هغه دا چې دا جګړه له دین سره هیڅ ربط نه لري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د سعودي عرب تر دې غونډې مخکې په کابل او انډونیشیا کې هم دینی عالمان راغونډ شوي وو او ویلي چې وسوال طالبان باید خپله جګړه بس کړي او د افغان حکومت د سولې هغه وړاندیزونه ومني چې ورته کړی دي. په دې کانفرنس کې د څارونکي په توګه برخه اخیستونکي کارپو ډاکټر نجیب ننګیال مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو ګډونوالو پام دې ته و چې څرنګه ترهګر د اسلام په نامه د خلکو له وژنې واړی.
ټول نړۍ دینی علما هغه سرکرده علما هغه مشهور مفتیان راټولی چې هغوی په افغانستان کې جګړه فتنه بولي. د مکې معظمې امام او عبدالعظیم سر لوی مفتي دي د افغانستان جګړه د مسلمانانو ترمنځ جګړه وبلله، دا جګړه یې فتنه وبلله او د اسلامي نړۍ له علماو یې غوښتنه وکړه چې باید تاسو د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال ونډه واخلئ او مخکې شئ تر څو دغه جګړه ودرېږي. دا به کاملا د جګړې مشروعیت په افغانستان کې وننګوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د سعودي عرب په یاد دوه ورځنۍ غونډه کې د مکې مکرمه امام د افغانستان روانه جګړه فتوا وبلله. ویل چې د دغه هیواد حالت نور د زغملو نه دی او باید هلته جګړه ژر تر ژره ودرول شي. همداراز د او آی سی سرمنشي ویل د اسلام دین رحمت ته د انسان وژل حرام دی او د نه پوهیږي هغه په کوم دین دی چې هلته خلک وژني چیرته چې دواړه خواوي د الله اکبر او لا اله الا الله ناره وهي. خو طالبانو د دې غونډې تر مخه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به افغان حکومت سره سولې ته حاضر نشي، نو ځکه خپلې جګړې ته دوام ورکوي. نجیب ننګیال وایي د طالبانو بیخي انکار په دې معنا دی چې د مذهب په نامه جګړه کوونکي دا ډله د ځینو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي ګټو استازیتوب کوي.
طبیعي خبره ده، دین انحصار اول هم سو حق نه لري، دا حق هم څوک نه لري چې دین به انحصار کړي او یوازې ځان د سم وبولي او د ټول نړۍ اسلامي عالمان د غلط وبولي. دغه حق هم هیڅوک نه لري. بیا ونه مشروع جګړه ماره ډله خو بیخي دا حق نه لري. نو کله چې د مکې له حرم څخه د اسلام تر ټولو ستره منبع هغه ځای کې علما راټولېږي، په کار ده چې هغو په احترام باندې د افغانستان د سولې پروسې کې ملاتړ وشي.
بس نو دا
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم دینی عالمانو د قومي مشرانو سره یو ځای داسې ډېرې غونډې وکړې چې مقصد یې روانې جګړې ته د حل لار راوستل و. دینی عالمان وایي د جګړې مخنیوي لپاره ضروري ده چې ځوانان وسلوالو ډلو سره له ملګري کېدو وساتل شي. د دې کار لپاره دینی عالمان د خلکو د پوهاوي په خاطر هم کار کوي او په جماعتونو کې د مذهب په رڼا کې پر دې مسله تقریرونه کوي چې روانه جګړه اسلامي نه بلکې د سیاسي او مالي ګټو لپاره ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته وویل چې د سولې لپاره د کوششونو په ترڅ کې د هغوی هره خبره او شرط مني. نوموړی وویل که طالبان رښتیا هم خپله جګړه پر حق بولي نو د افغانانو د وژنې پر ځای دې له مناظرې او مذاکراتو کار واخلي.
د سولې پر لور
افغانستان، پاکستان او انډونیشیا یو شمیر دینی عالمانو په جاکارتا کې کړې غونډې په اخره کې په افغان جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړو چې ټوپک کېږدي او د حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه او د دغو هیوادونو دینی عالمانو ویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دغو دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې دولس ماده لري. د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم مسلې په خبرو حل کړي او د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په دې پریکړه لیک کې همداراز ویل شوي چې پر ملکي وګړو د حملو او ځانمرګو بریدونو په ګډون تشدد او ترهګري د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې اوسنۍ ترهګري له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده. دلته طالبان او داعش وسلوالې ډلې فعال دي چې د خپلې جګړې لپاره اسلامي دریځ کاروي، خو په افغانستان کې ګڼو دینی عالمانو د اسلام د نوم په کارونې نیوکې کړې او وایي چې دا سیاسي جګړه ده. په انډونیشیا کې هم دینی عالمانو ټینګار درلود چې اسلام د خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. په انډونیشیا کې د افغان علماو مشري مولوی عطاالله لودین کوله. هغه مشال ریډیو ته ویل د هیلمن دی چې دغه غونډه به هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېږي روانه جګړه اسلامي اړخ لري. د نوموړي په خبره روان جنگ سیاسي دی او مذهبي دلایل ورته نشي کتل کېدی، نو ځکه دینی عالمانو پر طالبانو او ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د اسلام د نوم کارونې پر ځای دې د خلکو د وژنې بس کولو لپاره ټوپک کېږدي.
او دا په دې خاطر باندې ښه غونډه وه چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان او د افغانستان علماو سره د افغانستان د قضیې په رابطه باندې مخامخ خبرې وکړې. دلته د صلحې په رابطه باندې بحثونه لرل او بیا بالاخره په نتیجه کې یو پریکړه لیک صادر کړو چې هغه پریکړه لیک تقریبا 12 مادې لري. د هغې مهم مسایل همدا وو چې د تروریزم او افراطیت پکې وغندل شول.
تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اغیز وکړي په طالبانو باندې یا وسلوالو مخالفینو باندې چې سولې ته راوګرځي او مذاکراتو کې؟
په هر طرز د علماو دا مسؤلیت دی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دا خلکو ته ووایي چې د مسلمان وژل حرام دي، د مساجدو کې انفجارات حرام دي، همدارنګه په جنازو کې بمونه الوزول حرام دي، د مسلمان وژنه حرامه ده. صلح د بشری ټولنې او خاصتا د مسلمانانو هغه اصلي حالت دی، باید ته بېرته موږ وګورو. البته هغه شیان چې د جنګ عوامل دي او د جنګ باعث ګرځېدلي هغه هم د بحث موضوعات ګرځېدلی شي.
لودین صاحب، یو اخري پوښتنه زه تاسو نه کوم، تاسو ته څه ښکاري چې دا اوس چې کومه جګړه روانه ده، تاسو په سولې شورا کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او مهم ځایونو کې مهم چارواکو سره ستاسو ناسته پاسته شته، تاسو څه امید ښکاري چې دا مسله به یو طرفه شي؟
روان جنگ خو بدبختانه ډېر یو بې توازنه جنگ دی او د دې خاتمې لپاره یا د دې ګټلو لپاره یو طرف ته کوم امید نشته چې یا به د امریکا متحده ایالات دا جنگ وګټي یا د افغانستان د مسلح مخالفین دا جنگ وګټي. من په دې باندې متاسف یم ځکه د 14 کالو په اوږدو کې جنگ تشدید شوی دی، سخت شوی دی، او نامی زیاده شوی ده، خط و قتال زیاد شوی ده. په هیڅ صورت باندې جنګونه په جنګونو باندې پای ته نه رسیږي، جنګونه په مذاکراتو پای ته رسیږي، جنګونه په مصالحه باندې پای ته رسیږي، او جنګونه په عدالت او په انصاف رامنځته کېدو باندې پای ته رسیږي. موږ هیله من یو چې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت یې په غاړه لري په کامله توګه باندې ادا کړي او هغې ته غاړه کېږي. هغه مسؤلیتونه چې د دولت مصالح مخالفین یې د خپلو مسلمانانو وروڼو او د خپلو افغانانو په وړاندې لري هغه رعایت کړي.
خلکو تاسو دلته کړي زندګي ده، دلته ولې داسې ستړي زندګي ده، دلته شاعر او لیکوال ولې ژاړي، دلته ملي پنګاوال ولې ژاړي، دلته د شهر او کلال ولې ژاړي، دلته محصل خبریال ولې ژاړي، فصلو دادو
اوریدونکو همدې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، خوشاله اوسم.
دی وطن تا دی هیواد د جنگ شاکړې، لوی خدایا په قبول مو دعا.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ماخام تر شپگو